د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر مو پخیر او نیک مرغ ورځ ولری دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن د خالی شنبې ورځ د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سي کې د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. نن په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ یا صدارتي ټاکنې ترسره کیږي، او د رایو یا ووټونو اچول به د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 3 بجو پورې دوام ولري. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په هندي کشمیر کې مداخله وکړي ترڅو د دوو اټومي ګاونډیو هند او پاکستان ترمنځ له جګړې څخه مخنیوی وشي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ایران د مسلې پر سر په واشنگتن یو ځل بیا نیوکې کړې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ یا صدارتي ټاکنې ترسره کیږي، او د رایو یا ووټونو اچول به د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 3 بجو پورې دوام ولري. یاد کمیسیون وایي د ولسمشرۍ یا جمهوري ریاست له ټاکنو څخه به د شاوخوا 145,000 څارونکي او د ګوندونو او نوماندانو استازي څارنه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس مریم میرمن هوا عالم نورستانی یوې خبري غونډې ته وویل چې 415 مرکزونه به بند وي، او وایي چې ترل شو مرکزونو څخه به د رایو هیڅ پایلې نه ترلاسه کیږي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په هندي کشمیر کې مداخله وکړي ترڅو د دوو اټومي ګاونډیو هند او پاکستان ترمنځ له جګړې څخه مخنیوی وشي. عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د کشمیر د مسلې په اړه وویل کچیر په کشمیر کې ګرز بندیز لری شي نو وینې به وبهیږي. په هندي کشمیر کې د اګست د 15 نیټې راهیسې کله چې هندوستان د جمو او کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ ګرز بندیز لګیدلی دی. عمران خان ګواښ وکړ چې کشمیریان به خپل نوی برخلیک ونه مني، او کېدای شي دواړه هیوادونه پرې په جګړه کې ښکیل شي. د امریکا د استازو په جرګه یا هاوس آف ریپرزنټیټیوز کې ډیموکراټانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته د یوکراین پورې تړلو اسنادو د راټولولو لپاره یو لیک استولی. د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې ډیموکراټان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مواخذې په اړه پلټنې پیل کړي دي. د استازو د جرګې د دریو کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ پمپیو ته یو اونۍ وخت ورکړی چې د اسناد برابر کړي، او همدارنګه په راتلونکو دوه اونیو کې د بهرنیو چارو د وزارت له 15 چارواکو څخه سوګان سره سره په دې اړه اسناد وغواړي. کانګرس ویلی دی دوی په دې اړه پلټنې کوي چې ټرمپ کومه کچه په یوکراین باندې فشار راوړی چې د 2020 کال په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. ټرمپ په یوکراین باندې هغه مرستې بندې کړي دي چې کانګرس ورته د روسیې د یرغل د مخنیوي لپاره ورکړي وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ایران د مسلې پر سر په واشنگتن یو ځل بیا نیوکې کړې دي. اردوغان په امریکا باندې په منظمه توګه له دې امله نیوکې کوي چې په ایران باندې یې بندیزونه لګولي ترڅو دغه هیواد په اقتصادي توګه سخت وځبل شي. اردوغان ویلي دا موږ ته ناممکنه ده چې له ایران سره دې اړیکې پرې کړو او ورڅخه تیل او ګاز وانخلو، بلکې موږ به ترې تیل او ګاز اخلو. ترکیه د ایران د تیلو لپاره دوهم ستر واردونکی هیواد دی. د ټرمپ اداره په دې غور کوي چې چینایي کمپنۍ د امریکا د ونډو له بازار یا سټاک مارکیټ څخه وباسي، چې له دې سره به په چین کې هم د امریکا پانګونه راکمه شي. له دغه نوي اقدام سره به د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ روانه سوداګریزه جګړه نور هم ګرمه شي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي د چینایي کمپنیو له لس څخه وستل د ټرمپ د ادارې د هغه ستر پلان یوه برخه ده چې غواړي په چین کې امریکایي پانګونه کمه کړي. په لیبیا کې د امریکایي په هوایی برید کې د داعش ولس وسلوال وژل شوی دی. دغه خبر په افریقا کې د امریکا د قومندې د مرکز لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی. په دې وروستیو میاشتو کې داعش په لیبیا کې د ملکی وګړو او پوځیانو پر ضد د ګڼو خونړیو بریدونو پړه په غاړه اخیستی. او وروستی خبر دا چې سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره نړیوالې سیلګرۍ یا ټوریزم ته خپل غېږه پرانیستی. له دغه تاریخي ګام څخه داسې جوتیږي چې د منځني ختیځ دغه هیواد د تیلو په عوایدو باندې خپل تکیه راکموي. سعودي عربستان به 940 داسې هیوادونه اعلان کړي چې اوسیدونکي یې کولای شي سعودي عربستان ته د سلګرۍ ویزې ترلاسه کړي. د سعودي عرب د سلګرۍ د چارو وزیر احمد الخطیب رویټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې سیلانیان مجبور نه دي چې اوږده حجابونه یا برقي واغوندي، خو بیا یې هم باید کمیس سنگین وي. په ورته وخت کې له سړی پرته ښځو ته به هم ویزې ورکول کیږي چې پخوا پرې بندیز و، خو د مکه او مدینې سپېڅلو ښارونو ته به غیر مسلمانان وګړي نه پرېښودل کیږي او د شرابو څکل به هم بند وي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، نن د سپتمبر 28مه نیټه ده او دا ورځ همدانن سهار 9 بجې د کابل پر وخت په ټول افغانستان کې د ولسمشر د راتلونکي ولسمشر یا صدر لپاره ټاکنې ترسره کیږي. خلک به خپل وټونه او رایې چوي او د دغه ټاکنو لپاره په ټول هیواد یعنی په ټول افغانستان کې نږدې 15,000 د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي. او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی به د ټاکنو پایلې هم د ټاکنو له ترسره کېدو ژر وروسته اعلان کړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکاري منظر شهید یو راپور ده.
په افغانستان کې باندې د خالی یا شنبې په ورځ د رای اچونې مرکزونه سهار 9 بجې پرانستل کیږي او 3 بجې تړل کیږي. په دغه ټاکنو کې 15 کاندیدان په خپل منځ کې سیالي کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په سرخار کابل کې بعد 558 رای مرکزونه، په کندهار کې 190، هلمند کې 144، ننګرهار کې 410، پکتیکا کې 144، بامیان کې 260، هرات کې 326، بلخ کې 291، او په ټول افغانستان کې به 4,928 د رای اچونې مرکزونه وي چې د رای ورکولو عمل به پکې پیلیږي او د غرمې وروسته تر 3 بجو به دوام وکړي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د چارواکو او مسؤلینو د معلوماتو له مخې د ټاکنیز بهیر له پای ته رسیدو 48 ساعته وروسته به د رای ورکوونکو شمیر اعلان شي. د افغانستان امنیتي ادارو د ټاکنو د خطر سره کېدو په هدف د امنیتي ګامونو ډاډ ورکړی او زیاتوي چې د ټاکنو د امنیت لپاره 3,000 امنیتي سرتیری ګمارل شوي دي. بلې لوري ته ښځې د افغانستان د نفوذ مهمه برخه تشکیلوي او د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ښځې لکه سړي حق لري ترڅو د ټاکنو په بهیر کې رای ورکړي او د خپل سیاسي برخلیک په ټاکلو کې ونډه واخلي. کوم کسان کولی شي چې رای ورکړي؟ هغه کسان چې د رای اچونې په شرایطو برابر وي، اصلي تذکره یې د نوم ثبتونې تصدیق ولري، د افغانستان تابعیت، د محکمې له خوا د مدني حقونو څخه په محرومۍ نوي محکوم شوی، حق لري چې خپل نوم د رای ورکونې په توګه ثبت او په ټاکنو کې ګډون وکړي. ولسمشریزو ټاکنو څخه به د شاوخوا 115,000 څارونکو د ګوندونو او کاندیدانو استازي څارنه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ویلي دي د ټاکنو پروسې د شفافیت لپاره د بایومیټریک سیستم څخه کار اخیستل کیږي او دغه سیستم د درغلیو د مخنیوي لپاره چمتو شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرو کې د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلې لورې ته د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوټرس په افغانستان کې په ښکېلو ټولو اړخونو غږ کړی دی چې د سپتمبر په 28مه کېدونکي ولسمشریزو ټاکنو کې دی د افغانانو د رای ورکولو حق باوري کړي. نوموړي ویلي چې باید د رای حق لرونکي ټول افغان سړي او ښځې وکړای شي چې خپل رای په ازادۍ سره وکاروي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدر من اوریدونکو لملتیامو مننه. بیا هم ستړي مشي د ټاکنو پر موضوع په ټاکنو پر مسالې باندې پاتې کیږو. نن په ټول افغانستان کې د راتلونکي ولسمشر د راتلونکي صدر لپاره خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او خپل رایه کاروي یا خپل ووټ ورکوي ترسو راتلونکي ولسمشر وټاکي. په دې اړه مو راپور واورید ورزو کابل ته زموږ د ډی وی خبريال حقمل روان د محل را سره ملګری شوی. حقمل روان صاحب خبرونه ته په خیر راغلی ستړی مشي.
ډیره مننه جواد صاحب کور ودان.
مننه. الته په کابل کې خولات ویل کیږي چې د ری ورکولو مرکزونه به 2 بجې پرانستل کیږي او تر اوسه تقریبا یو نیم ساعت وخت ورته پاتې ده. سوینه نن ورځ د نورو ورځو سره څه توپیر لري په لارو کوسو واټونو باندې څه بدلون ویل نورو ورځو سره څنګه؟
یقینا جواد صاحب د نورو ورځو ترمن بدلون دا دی چې افغان امنیتی ځواکونه ډیری په وسنو او په کوسو باندې ځای په ځای شوي دي او د ترافیکو پر مخ لارې تړلې شوي دي. یوازې هغو خلکو ته یا هغو موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې 2 ورځې یا پرون ورځې هغوی ته شخصي کرسونه ورکړي دي. د 2 ورځې د څارنې یا د نورو امنیتی کسانو ته شخصي موټرو ته دغه کرسونه ورکړل شوي دي او نور عام خلکو موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي. نو د نورو ورځو په بدلون یو دا بدلون دی چې ترافیکو پر مخ لارې تړلې شوي دي او عام ولس به لږ وروسته چې ووټونو ته یا د رایې مرکزونو ته راوځي نه هغوی به په پښو ځي. نو دوی ته دغه تر اوسه پورې خو لکه مخکې چې تاسو ویلې په 9 بجو نه افغان حکومت یا د ټاکنو کمیشن اعلان کړی چې په 9 بجو باندې په 2 بجو باندې به خلک ووټونو ته راځي. نو تر اوسه پورې وخت پاتې دی. افغان ځواکونه او د انتخاباتو کمیشن کارکوونکي خپلو محلونو یا د رایې مرکزونو ته هغه خو پرون رسیدلی دي او اوس دوی هم تیاریان کوي او هغه شیان چې یو نفر چې راځي چې هلته رایه واچوي هغه کوم کرسون چې لګېږي کرسونونه لګوي او د رایې مرکزونو صندوقونه ځای پر ځای کوي او هر ممور خپلو چوکیو ته به اوس تیاریانې نیسي چې ځانونه رسوي.
حکمل روان صاحب په تیرو ټاکنو کې د درغلیو ځین راپورونه خپاره شوي او دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره یې ګڼ ګامونه پورته کړي دي چې یو پکې د بایومیټریک سیستم لګول دي. په دې اړه کاردونکو ته لږ ډاډ ورکړي څومره به دا ځل ټاکنې د نورو په پرتله رڼې وي د پخوانیو دریو ځلو ولسمشري ټاکنو په پرتله؟
جواد صاحب د ټاکنو خپلواکي مسون په زلونو ویلې دي چې د تیرو پارلماني یا د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر کتنه به دا غزل د ولسمشری انتخابات ډیر رڼوي. دوی وایي چې بایومیټریک سیستم کې دوی فعال کارکوونکي ورته ګمارلي دي او هغوی بار بار سیزن کړي دي او تیرو پارلماني ټاکنو کې کومې اشتباه چې رامنځته شوي دي هغه اشتباه به دا ځل په بایومیټریک سیستم کې نه رامنځته کیږي. د دې سره په څنګ کې نړیوال سازمانونه او نړیوال میلمانه هم دوی ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي دي چې د دې ولسمشر د انتخاباتو نه بڅارنه کوي. هغه څوک چې دای چې ویږي په دغه کې درغلی تر سره کیږي نو دوی ویلي دي چې موږ پراخ تدبیر نیولې دي او تیرو پارلماني کسانو چې کوم اشتباه تر سره شوی دی هغه اشتباه به بیا نه تر سره کیږي. جواب صاحب
او روان صاحب کوروسی پوښتنه ده داو کوم چې یو شمېر سیاسي مخالفینو هڅه کوله چې دغه ټاکنې وځنډیږي تر سره نشي د هغوی لخوا خو به څه احتجاج مزاحمت لاریون راټولېدل نه تر سره کیږي په دې ورځ؟
تر اوسه پورې جواد صاحب داسې څه نه دي تر سترګو شوي خو پخوا د ټاکنو نه پخوا داسې سیاسي مشران چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم په دې کې غوښتنې داسې کولې چې انتخابات باید وځنډي دي. تر اوسه پورې د مظاهرو یا د دوی له طرفه کوم داسې خبر موږ نه ده ترلاسه کړی چې په دې ورځ به دوی یا مظاهرې کوي یا به د ټاکنو خپلواک کمیشن ته کوم مزاحمت کوي. نو اوسه پورې خو څه نه دي ویلي، له دې نه وروسته به بیا ګورو.
ډیره زیاته مننه حکمل روان صاحب. په راتلونکي خبرونه کې چې دلته په واشنگټن کې د شپې په 11 بجو ده، هغه وخت کې به نو کېدی چې تاسو هم یو مرکز ته تللی یا بیا بل تاسو سره بیا مرکه کوو، او کچیرته د تاسو تر څنګ یو شمېر کسان رای ورکوونکي وي او د هغوی غږونه هم وخلو، د هغوی نظر هم وخلو، نو ډیره بخښي. بریالي اوسئ، کامیاب اوسئ.
مننه، کور ودان.
هیله کوم.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ترنو قدرمن اوریدونکو، او بلې مهمه مسلې ته رازو چې هغه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د جمعې پورز دلته په امریکا کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی عمومي غونډې ته په وینا کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه چې په هندي کشمیر کې مداخله وکړي، ترڅو د دوی په وینا د دوو اټومي گاونډي او هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ له ممکنه جګړې څخه مخنیوي وشي. په دې اړه پام وکړي زموږ د همکار نوشیروان قلندر یو راپور ده.
د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د سلور او یایمې عمومي غونډې سرمشریزه برخې په وخت پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم ویناګانې کړې دي. عمران خان زیاتره د کشمیر ترهګرۍ، اسلاموفوبیا یا د اسلام نه د کرکې او د موسم د بدلون په اړه خبرې وکړلې، او د هند وزیر اعظم مودي بیا د هیواد د ترقۍ په منصوبو او په نړۍ کې د هند د رول په موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر په سر له هند سره د ایټمي جګړې د امکان اندېښنې څرګندې کړې، او وی ویل چې مخکې له دې چې حالات نور خراب شي، ملګری ملتونه دې د کشمیر د شخړې لپاره خپل رول ولوبوي.
When a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences.
عمران خان وای چې کله دو اټمی وسله لرونکي هیوادونه یو بل ته مخامخ شي، نو د جګړې اثرات ډېر ژور او له پولو بهر وي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د عمران خان نه سو شیبې وړاندې د ملګرو ملتونو غونډې ته خپل وینا کې د کشمیر په اړه هیڅ ونه ویل، بلکې نړۍ ته د ترکې خپل سوچ وړاندې کړ او په هیواد کې دننه د غربت ختمولو د ګامونو ذکر یې وکړ. نریندرا مودي وایي چې هند تیرو 15 کلونو کې 370 ملیون خلکو په بینکونو کې خپل کاتې پرانستې دي.
دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشورنس سکیم سفلتا پوروک چلاتا ہے. 50 کروڑ لوگوں کو ہر سال 5 لاکھ روپیے.
نریندرا مودی وای چې هند دا وخت نړۍ د حکومتونو تر ټولو زیات خپل اولس خدمت کوي. 50 کروڑ خلکو ته هر کال د صحت په مد کې د یو کسب سر 15 لک روپیه ورکوي چې ویډیا علاج پی وکړي. نریندرا مودی زیاتوي چې راتلونکو 15 کلونو کې هند منصوبه لري چې 15 کروڑ خلکو ته د اوبو اسانتیاوې ورکړي، او دغه شان به د پاسه 1 لاکھ کیلومیټر سړکونه په کلیوالو سیمو کې جوړوي، او د خلکو لپاره به 2 کروڑ نوي کورونه هم جوړوي. د پاکستان وزیر اعظم په هیواد دننه د غریبۍ په اړه سونه ویل، خو په نړیواله کچه د غربت ختمولو لپاره غږ وکړو، او وی ویل که غریب ورس په ورس غریب کیږي او مالدار ورس په ورس مالدار کیږي، نو ډیر زر بنړي له یو اقتصادي بحران سره مخ شي. عمران خان په خپل تقریر کې زیاتره خبرې د کشمیر په اړه وکړې، او وی ویل چې هندوستان ترې وو چند غټ ملک دی، او چې کله روایتي جګړه پیل کیږي نو له پاکستان سره لارې نه پاتې کیږي. عمران خان نور صدا سی ویل،
اینڈ آئی نو دیٹ انڈیا کیپس اکیوزنگ اس دیٹ دیر آر دیز گروپس دیر. آئی وڈ لائک دی یونائیٹڈ نیشنز ٹو سینڈ ابزرورز
عمران خان ویل چې زه پوهیږم چې هند د ترهګر ډلو لپاره پاکستان تورنوي، خو پکار ده چې ملګری ملتونه خپل ټیمونه دغه سیمې ته ولیږي او جاج واخلي چې دغلته حقیقت کې سره روان دي. عمران خان وویل چې مونږه فیصله کړې ده چې دغلته به نور وسله والې ډلې نه وي. د هند وزیر اعظم د خپل تقریر په وخت وویل چې دا وخت هند د ملګرو ملتونو د سوري د لاندې په ټوله نړۍ کې د امن لپاره په روانو هڅو کې تر ټولو زیات امن ساتونکي لري. نریندرا مودی وایي چې هند نړۍ ته جنگ نه امن ورکړی دی.
Worst periods where 70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy.
عمران خان وای چې اتیا پلسیزه کې د روس خلاف مجاهدین د امریکا په مالی مرسته د پاکستان پوسټ تربیه کړو چې موږ د آزادۍ جنگیالي بلل خو روس تر هغه بلل. د خپل تقریر په اوله کې عمران خان په نړیوالې تودوخې خبرې وکړې او وی ویل چې د پاکستان 80% اوبه د کنګلونو څخه ترلاسه کیږي، خو دغه کنګلونه اوس په تیزی سره ویری کیږي. خو عمران خان بیا په خپل وینا کې ډېرې خبرې د اسلام په تشریع او دفاع او د اسلام د پیغمبر په ژوند، په غربي نړۍ کې د اسلام په اړه فکر، د مسلمانې نړۍ د مشرانو د ناکامیو او د اسلام او ترهګرۍ په تړاو کړي دي. عمران خان دعوه وکړه چې د 11 سپتمبر وروسته د ترهګرې په ضد جګړه کې د برخې اخیستو له امله په پاکستان کې 70,000 خلک وژل شوي او تر 250 ارب ډالرو نه زیات نقصان یې شوی دی.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې مو د پاکستان د لومړي وزیر یا وزیر اعظم عمران خان او دغه ډول د هندوستان د لومړي وزیر نریندرا مودی په څرګندونو باندې زموږ د همکار نوشروان قلندر راپور واورید. دغې غونډې ته، جنرال اسمبلی ته، د زموږ همکار محمد اکرام هم ورغلی دی. محمد اکرام صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، سړی مشي
ډیر مننه مجاهد جواد صاحب.
کور دی ودان. محمد اکرام صاحب، نن که تاسو لږ رڼا واچوي اوریدونکو ته، چې نن کوم مهم مشرانو څرګندونې وکولې او د عمران خان او د نریندرا مودی تر څنګ او کوم مهم مسلو باندې خبرې وشوي؟
یقینا نن د پاکستان او د هندوستان د دغه سیمې لپاره د عمران خان او د نریندرا مودی دغه ویناګانې تر ټولو غټې ویناګانې وي. په دې باندې دغه تفصیل خب مهم تفصیل نوشروان قلندر صاحب وړاندې کومنګ موریدو. د دې نه علاوه د روس خارجه وزیر سرګی لابروف خبرې اترې کړې دي. د چین خارجه وزیر وینګ یی وینا کړې ده. او د دې نه علاوه د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد وینا کړې دي. د روس خارجه وزیر په شام کې ربانو حالاتو ته اولنۍ ترجیح باندې ورکړه د چیلې اولنۍ ترجیح ورکول پکار دي. دغه څه چې کم کډوال دي چې هغوی زر تر زر خپل کورونو ته ستانه شي. سرګی لاوروف په غربي ملکونو باندې دا تور هم ولګو چې په بشري حقوقو باندې دوی برګې تګلارې لري، یعنی ډبل سټینډرډس لري. په هغه باندې هم نیوکه وکړلې او یو وی ویل چې دنیا اوس د تیرو لسیزو پران یو اړخیزه دنیا نه ده پاتې شوې، بای پولر یا ملټی پولر شوې ده. یعنی ډېر پلیئر یا لوبغاړي دي پکې، یو لوبغاړي دا هر څه نشي کنټرول کولی. نو په دغه باندې هم نوموړي خبرې اترې وکړلې. د نیټو په زیاتېدونکو پوځي خرچو باندې هم هغه نیوکه وکړلې. د دې نه علاوه د چین خارجه وزیر وینجی په کوریایي جزیره کې چې کومې مسلې دي، یعنی د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ ته هغه د سیاسي حل لپاره غږ وکړو، نوموړي د خپلواکا حقونو او د یووالي هم غږ وکړو. او د دې نه علاوه وینجی دا هم وویل چې چین تمه لري چې د کشمیر مسله به په موثره توګه باندې حل شي. د دې نه علاوه د فلسطین په مسله خبرې
محمد اکرام صاحب
په نړیواله ایجنډا باندې پاول نمبر وي او نړیوالو مشرانو له نومول وی چې حوصله پکار ده چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ چې کوم خطر ده د هغې لپاره
د خبرو لارې حل کیو. او محمد اکرام صاحب الته د ملګرو ملتونو په دغه عمومي غونډه کې کله کله د غونډې نه د باندې احتجاجونه کیږي، دا ځل احتجاجونه لارینونه وشول کوشل د چاله خوانه وغټ احتجاجونه د پی ټی ایم کسان تر ټول شوی وو او کنه په دې اړه معلومات سری
مجاهد جواد صاحب د پی ټی ایم داس کوم احتجاج دلته نه ده شوی. البته هر ورځ احتجاجونه کیږي په کوم ورځ باندې چې کوم د کوم ملکونو مشران خبرې کوي نو زیاتره امکان وي چې په هغه ورځ باندې د هغه ملک خلاف یا د هغه په حق کې احتجاجونه وشي. نن چې کوم شوی نو هغه ډېر غټ احتجاج و، هغه نړیوالې میډیا هم راغستلې په کشمیر کې د هند ورسلانی کشمیر کې چې کوم حالات دي په هغه باندې د پاکستان سره تعلق لرونکو خلک او د هند د پاکستان د ورسلانی کشمیر سره تعلق لرونکو خلکو د کشمیره بدا په ډیرو زرګونو کې و، ځکه چې دغه دلته نږدې چې کومه شي دا غته شوی. او د دې نه علاوه هغوی د مودی خلاف ناری وهلې او هندستان په کشمیر کې چې د هندي کشمیر کې چې کوم حالات دي هغه یو
ډیر سیاست مننه محمد
د هند سره تعلق لرونکو خلکو هم د نریندرا مودی په حق کې
مظاهره کړې. ډیر زیاته مننه کور دی ودان رنو قدر من اوریدونکو او سم رازو ورستی راپور ته چې هغه د امریکا د استادو په جرګې هاوس اف ریپرزنټټیو کې دیموکراتانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته د یوکرين پورې تړلو اسنادو درټولولو لپاره هم یو لیک استولې دی. په دې اړه راپور به زموږ همکار بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
جنرال جوزف ډانفورد د امریکای د دوه داسې ولس مشرانو په محل د خپل ځواکونو مشري وکړه چې یو لبل به خپل ګڼل کیږي. هغه ته د خپل غړو ځواکونو د مشري پر وخت د دواړو سیاسي لارویانو او هم د پوځي چارو د پوهانو لخوا په درنستر غوښتل سول. د امریکای په بروکینګز سیډنیز مرکز کې د دفاعي او بهرنی پالیسۍ د چارو څېړونکو مایکل او هینلن د جنرال ډانفورد په اړه وایي:
"I think General Dunford has been one of the best chairmen we've ever had."
زه فکر کوم جنرال ډانفورد یو له هغه تکړه پوځي مشرانو څخه دی چې موږ لرلې دي او د نړۍ حالات ته په کتو سره د دې اندازه کول تل اسانه نه دي. جنرال ډانفورد په داسې حال کې خپل دند پایته رسوي چې له ایران سره د امریکای تاوتریخوالي مخ پر زیاتېدو او په افغانستان کې جګړه لاته ودا ده. جنرال جوزف ډانفورد د امریکای د ګډو ځواکونو 19 مشر دی او د دې ترڅنګ د امریکای د ولسمشر د دفاع وزارت او د ملي امنیت د شورا لوړ پوړی پوځي صلاحکار هم دی. ښاغلی ډانفورد د افغانستان کله چې زه د افغانستان په اړه فکر کوم دوې خبرې مې ذهن ته راځي. لومړی دا چې موږ نه غواړو افغانستان د وسلوالو په پناه ځای بدل شي او د امریکای په ګډون زموږ متحدینو ته ترې خطر پیښ شي. دویم دا چې موږ په افغانستان کې د افغانانو لپاره امن او سوکالي غواړو. د امریکای همدغه اهداف دي چې د ترلاسه کولو په خاطر په افغانستان کې جګړه اوږده سو او له طالبانو سره شاوخوا یو کال اوږده مذاکرات له کومې نتیجې پرته وځندېدل. که څه هم ولسمشر ترامپ غوښتل چې له افغانستانه څه شمیر پوځونه وباسي، خو له طالبانو سره د مذاکراتو په ټوله موده کې جنرال ډانفورد دا باوري کول غوښتل چې پوځي اوس هم ترهګر په بشپړه توګه ځپلای شي. د جنرال ډانفورد ویاند د هوایي ځواک کرنل پیټریک رایډر وایي: "جنرال ډانفورد په منځني ختیځ کې هم د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د امریکایي ځواکونو مشري وکړه چې وایي په عراق او شام کې داعش ډله وځپله." کله چې ته څلور کاله شاته لاړ شي او هغه توپیر وګوري چې داعش ډله هلته واکمنه وه او بیا اوس وګوري چې څه ترلاسه کړي او داعش ډله اوس چیرې ده، ښکاره خبره ده چې پرمختګ شوی دی. د دفاعي چارو څېړونکی مایکل او هینلن وایي دا د جنرال ډانفورد پوه او د ډاډ وړ رهبری وه چې امریکا له شمالي کوریا سره له شخړې راوېسته. موږ له 2010 میلادي کال راتیر سو چې له شمالي کوریا سره مو تاوتریخوالی وروستي حد ته رسیدلی وو. په هغه وخت کې داسې یوې پالیسۍ ته اړتیا وه چې موږ له جګړې راوګرځوي او زه فکر کوم چې په دې کې د ډانفورد ډېر کردار و. په داسې حال کې چې امریکا لا په جګړو او شخړو کې ښکېله ده، اکثر په دې باور دی چې امریکایي ځواکونه د جنرال ډانفورد تر مشرۍ لاندې زیاته غښتلې ده چې تر سترو ځواکونو روس او چین خپل پوځ د نوښت او پرمختګ
لاندې همکار بارکوال میاخیل راپور مو ورده د بختو شار راپور به درته په ورستی خبرونه کې وړاندې کو. له ملتیا مو مننه.